السلام علیکم درنو لیدونکو او د امریکا کاک د سپینی خبري رکو راست خبرونه اوریدونکو مونږ نن په دې یو سات بحث کې غواړو چې په دې وغږیږو چې روسیا او د تور لیست نه د طالبانو د ډلې لري کول موضوع ده. دا چې د طالبانو سره روسیا، امریکا، پاکستان، ایران او نور نړۍ څه ډول تعامل کول غواړي په دې اړه باندې مونږ د ملمنو نظرونه اخلو او په دغه یو ساعت کې به مونږ دا بحث په مجموع کې د افغانستان په حالاتو باندې متمرکز کړو. زه سید سلیمان آشنا او نن زما همکاره فوزیه احسان مونږ سره په پروګرام کې قربانی.
ما هم سلام های خدا تقدیم میکنم، با امید که صحتمند باشین. در یک ساعت آینده در برنامه میزبانتان هستیم. طبق که آشنا صاحب گفتن، امروز در رابطه به این صحبت میکنیم که در پارلمان روسیه، البته مجلس نمایندگانشان، در رابطه لیستی را که طالبان در او به عنوان گروه های تروریستی شناخته میشدن تایید کردن و تا طالبان از لیست گروه تروریستی روسیه حذف شوه، اما هنوز هم که به قانون تبدیل شود این مسئله رای سنای روسیه را ضرورت داره و توشی رئیس جمهور روسیه را. ای که چرا روسیه مایل است که طالبان از لیست گروه های تروریستیشان حذف کنن، موضوعی است که با مهمانای گرامی ما بحث خواهیم کرد.
بالکل همداست چې فوزی جان یاد کړله، اصلا کې د روسیه پارلمان کې د استازو جرګې د سیشن به پورز، یعنی پرونی هغه یو لایحه و یو پیشنهادی لایحه و او هغه ته رای ورکړی دی چې هغه اصلا د تروریستي سازمانونو د لیست نه د طالبانو د لرې کولو دپاره ممکن لاره پرانیزي. او همداسې چې فوزی جان ذکر کړله، هلته ډیر نور قانوني مراحل لري چې سنا مجلس ته به بیزي یا به رئیس جمهور د خوانه هغه پرېکړې چې کیږي هغه به توشي کیږي او بیا به معلومیږي چې دا د افغانستان کې د طالبانو ډله چې حاکمه ده د دوی په ارتباط باندې په نړیوالو اصولو او قوانینو کې د روسیې سره حداقل په څه ډول تعاملاتو باندې تمامیږي. مونږ په همدې اړوند باندې زمونږ همکار وحید فیضی ژوره کتنه کړي د روسیې د پارلمان دې هڅې ته او یا د دغه اقدام په اړه او تر څنګ یې نړیوالو غبرګونونو ته او د څېړونکو نظریات یې راغونډ کړي دي. غواړو دا به د دې بحث د پیل نه مخکې دا راپور په ګډه واورو، وګورو او بیا به اساسي پوښتنې چې مطرح دي هغه د تعامل ساتلو، مشروعیت پیدا کېدلو یا نه پیدا کېدلو په اړه به خپل بحث ته دوام ورکړو.
د روسیې د پارلمان یا دوما اساس جرګې هغه لایحه ترای ورکړه چې حکومت ته لار هواروي چې د طالبان نوم د ترهګر ډرو له لیست څخه وباسي. د رویټرز خبری آژانس د راپور په اساس د تصویب شوې لایحې له مخې وډله چې په روسیه کې پر رسمي توګه ترهګر ډله نومول شوي وي، یوه محکمه کولی شي هغه په لنډمهاله توګه له دغه لیست څخه وباسي. د دې لپاره چې د دوما د اساس جرګې دغه تصویب شوې لایحه پر قانون بدل شي، د مشران جرګې تصویب ته هم اړتیا لري او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم باید توشیح کړي.
مونږ د ترهګرۍ د توجیه کولو او ترهګرۍ ته د ودې ورکولو په اړه بحث نه کوو. مونږ پر دې سازمان د لنډمهاله لپاره د بندیز د ځنډولو په اړه بحث کوو. د لنډمهال معنا دا ده چې د یوې مودې لپاره وضعیت وارزول شي. د لغوه کېدو لپاره د یو میکانیزم د رامنځته کېدو وړاندیز شوی دی. که چیرې دا سازمان سرغړونو ته دوام ورکړي، کیدای شي بیرته خپل اصلي ځای ته وګرځي.
روسیې په 2003 میلادي کال کې طالبان د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړ چې د دې هیواد د قانون له مخې د ډلې سره د هر ډول اړیکو ټینګول د سزا وړ جرم ګڼل کیږي. خطر دې مخکې څو ځلې مسکو د طالبانو پلاو کوربتوب کړی وو. د طالبانو د بهرنی چارو وزارت د روسیې د پارلمان د تازه اقدام هرکلی کړی دی.
تعاملات به په همدې شکل ادامه لري او د رسمي پیژندنې موضوع لا ډېر لري ده، ځکه چې تر هغه ځایه چې ماته ښکاري روسیه به په یوازې ځان هېڅکله حاضر نه شي چې د طالبانو اوسنی حاکمیت چې د امارات په نوم ځان یادوي په رسمي توګه پیژني. که چیرې احتمالا کوم وخت دا کار هم وشي، نو په د طالبانو په حاکمیت کې به ډېر زیات بدلون راشي او د بلې خوا روسیه به یوازې هیواد نه اوسیږي چې داسې یو اقدام وکړي.
تر دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي وو که وضعیت بدلون ومومي، نو مسکو به خپله پرېکړه وکړي.
موږ ټول طالبانو څخه چې اوس پر افغانستان حاکم دي تمه لرو چې وضعیت په مثبته توګه بدلون ومومي. دې ته په کتو موږ ټول به په ګډه پرېکړه وکړو چې طالبان د ترهګرو سازمانونو له لیست څخه وباسو.
بلورته د نجونو او د بشري حقوقو په چارو کې د امریکا د بهرنی چارو وزارت استازي رینا امیری ویلي د طالبان تر واک لاندې د افغانانو په ځانګړي ډول ښځو نجونو پر وړاندې د دغه ډلې ځپونکو پالیسیو د یو باثباته او سوله ییز افغانستان د رامنځته کېدو مخه نیسي.
د طالبانو لخوا د جنسیت پر بنسټ د ښځو او نجونو د ځوراوني او د قومي او مذهبي ډلو خبريالانو او بشري حقوقو د مدافعینو پر وړاندې د طالبانو د ناوړه ګټه اخیستنې د پالیسیو په شدت سره دوام د افغانانو کړهونه نور هم زیات شوې دي او د یو باثباته او سوله ییز افغانستان د رامنځته کېدو امکاناتو مخه نیولې ده.
د سره هم مهال د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارز ظفر کرندیکر د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق سره په کتنه کې د شریکو ګټو او په سیمه کې د سولې او ثبات پر اړوند مسلو خبرې کړې دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
بازم سلام مجدد به کسانی که تازه به ما پیوستن و همچنان به مهمانان گرامی ما. فکر میکنم که خوشبختانه خسروی صاحب با ما هستن. البته باید بگویم که در برنامه امروز احمد غنی خسروی استاد دانشگاه در برلین و همچنان محمد اختر یوسفی تحلیلگر سیاسی با ما هستن. تا آقای یوسفی با ما وصل میشن سوالا را به اجازه آشنا صاحب با آقای با استاد خسروی شروع میکنیم. استاد سلام، به برنامه خوش آمدین، تشکر از وقتتان.
تشکر، سلامت باشین.
بسیار ممنون حضورتان. قبل از اینکه شما حضور داشته باشین، ما در مقدمه گفتیم در رابطه با اینکه البته پارلمان روسیه مجلس نمایندگانشان لایحه‌ای را تصویب کردند که بر اساس لایحه طالبان از لیست گروه‌های تروریستی روسیه حذف میشن، یعنی این تلاش‌ها بر از این که قدمایی است که نزدیک میکنه روسیه را به رسمیت شناختن گروه طالبان. شما چه فکر میکنین که چرا روسیه تلاش داره یا مایل است که اینقدر زیاد که طالبان را به رسمیت بشناسه و حتی در مجلس در پارلمانشان این موضوع بحث شد و تصویب شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود حضور شما جناب آقای آشنا و مخاطبین عزیز رادیو و تلویزیون آشنا صدای آمریکا. ببینیم فدراتیف روسیه از اون آغاز که طالبان کابل و افغانستان را گرفتن، سعی کردن که میانه خوبی با طالبان داشته باشن و طالبان هم تقریبا از همین وضعیت استفاده کردن و کوشش کردن که رابطه خود با فدراتیف روسیه محکم نگه دارن. و فدراتیف روسیه از اون آغاز وعده ای را کرده بود که گویا طالبان باید از لیست تحریم های فدراتیف روسیه بیرون بشن. تقریبا در طی همین یکی کنیم سال بارها و بارها این قضیه را تکرار کردن که موضوع رفع تعذیرات از بس و رهبران طالبان که در لیست تعذیرات فدراتیف روسیه هستن روی میز هست و به زودی اینا رفع تعذیرات هم به دست خواهند آورد. خب طبیعه که در همین مدت اینها بارها و بارها این وعده برای طالبان دادن و طالبان هم همواره به این دلخوش بودن که هر چه زودتر از لیست سیاه یا تعذیرات فدراتیف روسیه بیرون شد. اما این که چرا بسیار با عجله این کار حالا صورت گرفته، به باور من چون آقای بشار اسد در روسیه سقوط کرده و در حقیقت یکی از متحدین بسیار قوی روسا در این منطقه یا در خاورمیانه از دستشان رفته، برای از اینکه خب حداقل طالبان یا افغانستان رو با خود داشته باشن، موضوع رو خیلی سریع‌تر بردن به دومای روسیه و در دومای روسیه هم این توافق را گرفتن که گویا طالبان باید از این لیست تعذیرات بیرون بشن که طبعا یک سلسله مراحل قانونی دیگری هم داره که باید طی بشه تا شکل رسمی و قانونی بگیره.
یعنی استاد شما میگین این مسئله با انکشافات اخیر در منطقه بخصوص و تحولات در سوریه ارتباط مستقیم داره، یعنی که با عجله پارلمان روسیه کار کرده، چون روسیه قبل از اینا بحثای داشت در این مورد.
طبیعه که روسا میخواستن این کار را بکنن، اما در همین مرحله به خاطر اینکه توانسته باشن این برای خود یک موفقیت روسا حساب بکنن، با عجله بیشتر ایر به دومای روسیه فرستادن و تاکید سر ازی کردن که باید هر چیز دوتر این کار انجام بشه. اما قسمی که یادآوری کردم، روسا برای خود ایر یک برد به حساب میارن که حداقل اگر یک کشور را از دست دادن، که البته از یاد ما و شما نره که روزها از سال 2011 تا زمان سقوط بشار اسد هزینه های بسیار سنگین پولی و تسلیحاتی و سوریه داشتن که تقریبا همینا نقشه براب شده. حداقل میگن که خب طالبان یا افغانستان رو ما که نزدیک با ما هم هست با خود داشته باشیم. و طبعا این آغازی هست برای از اینکه به مراحل بعدی شاید باز روسیه پیش قدم بشه که طالبان به رسمیت بشناسه. البته روس‌ها قبلا یک سلسله کارهای دیگری هم در این راستا کرده بودن، یکی قزاقستان قبلا طالبان از لیست تعزیرات خود بیرون کرد، طبعا به اشاره روسیه بوده و اگر روس‌ها چراغ سبز برای قزاقستان نشان نمی‌دادن قزاقستان این کار را نمی‌کرد و روس‌ها هم قسمی که یادآوری کردن بارهای گفته بودن که ما این کار را می‌کنیم، ولی حداقل من فکر می‌کنم این مسئله تحت شعاع خود سقوط بشار اسد قرار گرفته و با سرعت بیشتری این کار را انجام.
تشکر استاد، به شما برمیگردم.
مننه خسروی سب، تاست ازم په نوبت ستړی میشم او همداشان اختر محمد یوسفی سب موږ سره وصل استه. فکر کوم چې اسکایپ ونه شو په ټلیفون ذریعہ به موږ سره اوسې کغه مې اوري. تاسو ستړی مشي پروګرام ته
ولی اشرفم. مننه کور ودان ستړی مشي.
مننه. منګه مقدمه ورکړه یوسفی صاحب چې منګه اصلا نن خبر دا و چې د روسیې په پارلمان کې ولسی جرګې یو پیشنهادي لایحه ترایه ورکړې ده چې هغه ممکن د تور لیستونو نه د طالبانو د نوم د لری کولو سبب شي او بل اخر په دې وجه باندې طالبانو ته لپاره یو د تعامل ساتلو د سیاسي او قانوني لارو جوړولو یو وسیله وګرځي. په دې باندې منګه غږیګو، منګه یو راپور مخبور کو په ډیر تفصیل سره مختلف فړخونه چېړو، خو ستاسو نظر په داسې لنډ اخلو چې د روسي ګټي او علاقمندي ولې د طالبانو سره ډیره ده، او که فکر کوي چې دا د افغانستان د جغرافي سره هغه علاقه لري چې غواړي په یو نه یو ډول دلته حضور پیدا کیا ارتباط ولري.
معنا آشنا صاحب د اوسنۍ روسي او د پخوانی شوروی مناسبات یا په تاریخ کې د روسیې مناسبات د افغانستان زا اوس باسې یا مزلن د اوسنی حالت ترازم. د اوسنی حالت د 1950 څخه را شروع کیږي کله چې شوروی ماتو او د جمهوریتو باندې وویشل سو. دوی د یو کامن ویلت د قانون پر اساس باندې دغه خپل پنځلس جمهوریتو ته ازادي ورکړه او د غې سره د ځینې هیوادو سره تر اوسه پورې هم لکه اوکراین او نورو جورجیا مشکل لري. راځو از مرکزي آسیا ته. روسیه اوسنۍ روسیه د کامنویت د نګات څخه د مرکزي آسیا سره په اقتصادي او نظامي لحاظ باندې اړیکې لري او دا اړیکې کله کله د افغانستان کې چې جنگ سوداوي او جنگ په اصطلاح خطر وي آسیایي معنته یا د درګو یا د امنیت، نو دوی دا غواړي چې دا د آسیایي مرکزي مناسبات د افغانستان د لارې څخه شکی او دوی د افغانستان خپل د امنیت لپاره لومړی قدم اوسنۍ روسیا او مرکزی آسیا د خپل هیوادو د امنیت او اقتصاد لپاره د افغانستان سره ضرورت لري. په دې نسبت باندې که تاسو خبرونه هم اوریدلی دي چې روسان وایي چې موږ خپل سفارت د کابل لیرې کړی نه دی، تاسو په یاد وي په 2001 کې کله چې د طالبانو لومړی مرحله راپرزیدل په 14 تاریخ باندې روسانو خپل سفارت په کابل کې فعال کړی او د ستیر په اصطلاح د دې پروسې څخه، یعنی روسان د افغانستان سره هم تاریخي اقتصادي امنیتي ضرورت لري. دغه اوسنۍ فعالیتونه هم چې د مرکزی آسیا څخه انرژي و جنوبي آسیا ته انتقالیږي په دې کې هم دوی تلاش کوي چې د مرکزی آسیا د لارې د دیوادو د لارې څخه د افغانستان سره خپل ارتباط کلک کړي. د قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان په داووس کې دغه د په ترمز کې دغه د ازبکانو د فری بازار د مفت بازار افغانانو تاجرانو ته دا ټوله د دې د پاره دي چې دوی غواړي چې د افغانستان سره دا مناسبات وساتي چې دوی ته امنیتي ضرر نه وي، اقتصادي ګټې وي او سیاسي په پلو کې د طالبانو سره دا غواړي چې دا نن لیري کې دا ډېر وخت باسي دا روان دي د دوی تر مابین. او طالبان هم د دوی سره په مناسباتو کې څه دي. نو دا دا یو مسله ده. بل خبره چې هغه بیخي ول جلا باس والی د بین ملی قوتونو د سترو قوتو رقابت دی چې هغه په دا سیمه کې وجود لري.
صحیح.
هغه د افغانستان سره ډیر نه، البته د اوکراین د نورو سیمو سره غرب د هغو سره ناټو اخته دی، هغه بیخي بېله مسله ده. مګر روسان په قطعي ډول د افغانستان سره دا رابطه غواړي او په دغه تلاشونه کوي. مګر هغه شی چې تاسو وګورو چې نتایج څنګه
اتمن به په نورو اړخونو یې مغږیږو.
تشکر از شما. تشکر. و خسروی صاحب، سوال ما بازم به شما برمیگرده. خب اگر روسیه تلاش داره که خود با طالبان نزدیک بسازه و شما هم میدونین که غرب، کشورهای دیگر غربی، ایالات متحده حساسیت دارن با در نظر داشت حضور 20 سالشان در افغانستان، اینا فکر میکنین حالا روسیه پیش قدم شده که طالبان تلاش داره که راه به رسمیت شناختنشان را باز کنن، واکنش کشورهای غربی به خصوص ایالات متحده چه خواهد بود؟ اینا هم یعنی اقدامی خواهند کرد که خب پیش از اینکه مثلا روسیه این زمینه را هموار کنه خود از اینا بیان وارد میدان شوند با در نظر داشت صحبتایی که شما قبلا داشتین؟
واقعیت همین هست که طالبان سعی میکنن که هر دو نقش را همزمان بازی بکنن، یعنی از یک طرف بلوک روسیه و چین را با خود داشته باشن و از جانب رابطه خود با امریکایی ها هم خراب نسازن. و طبیعه که در این رقابت هرگز روس ها نمیتونن او کمکی که امریکایی ها یا کشورهای غربی میتونن به طالبان بکنن روس ها بکنن. برای از اینکه خب ما و شما میبینیم که تا به همین امروز حداقل هفتوار بیشتر از 40 میلیون دلار برای طالبان پول نقد داده میشه و این پول کمی نیست و هرگز روسا چنین کاری کرده نمیتونن. و طالبان در همین مرحله کوشش کردن در همین یک یک و نیم سال طور نقش بازی بکنن که حساسیت بیش از حد امریکایی‌ها رو بر نینگیزن، چون دقیقاً متوجه به این مسئله هستن که اگر یک بار حساسیت امریکایی‌ها و همپیمانان اونا رو برانگیختن و طبعا کار از اونا دشوار خواهد شد. و به همین خاطر امریکایی‌ها هم خیلی متوجه و مراقب این مسئله هستن و می‌بینن که خب طالبان چگونه دارن در این میدان بازی می‌کنن و پای خود اگر پیشتر بگذارن در صورت باز امریکایی‌ها هم دست به یک سلسله تعذیرات در این زمینه خواهند زد. به هر صورت ما باورم این هست که تا طالبان تغییری در روی کرده خود نیاوردن و تا اون مطالبات جهانی نپذیرن، چیزی که بارها و بارها امریکایی‌ها و نماینده امریکا در قطر و سایر نماینده های ایالات متحده امریکا یادآوری کردن، تا زمانی که طالبان مسائل حقوق بشری در افغانستان رعایت نکنن و تا زمانی که به حقوق زنها احترام قائل نشن و تا زمانی که یک حکومت فراگیر ملی تشکیل ندن، ما باورم این است که کشورهای اروپایی و امریکا هرگز طالبان به رسمیت نخواهند
شناخت. اما استاد خسروی، به نظر شما چقدر مهم است امی اقدام روسیه در امی اقدام روسیه یا اقدام پارلمان روسیه چقدر مهم است؟ امی چقدر حساسیت برانگیز است برای کشورهای غربی؟
واقعیت این است که خب همه قدری که طالبان نیاز دارن که از لیست تعذیرات فدراتیف روسیه بیرون بشن، به این ترتیب قسمی که جناب آقای یوسفی هم یادآوری کردن، روس‌ها هم در این منطقه منافع سرشار اقتصادی و سیاسی دارن. روس‌ها کشورهای همپیمانی دارن که خب کشورهای مشترک جنگی باشن یا کشورهای مشترک المنافع باشن یا کشورهای اسنگی سابقه مثل تاجیکستان و مثل حداقل ازبکستان که خب در اینجا منافع بسیار زیادی روس‌ها دارن، کوشش میکنن. البته روسا فکر کردن از اول تا به امروز فکر کردن که خب اگر با طالبان تعامل نکنن آنها بیشتر ضرر میکنن و بیشتر منافع سیاسی اقتصادی تا سیاسیشان متضرر میشد از این نیت. پس به همین خاطر بوده که روسا از اون آغاز سعی بری داشتن که راه تعامل پیش بگیرن و کوشش کردن که از در تعامل با طالبان پیش بیان و طالبان این قضیه به خوبی میفهمن و هرچند روسا کمک آنچنانی تا به امروز برای طالبان نکردن، گاهگاهی اونا رو در واسه از مجالس یا نشست‌های خودمون هم به شکل حاشیه‌ای و فرمولیتیک دعوت کردن که این هم برای طالبا همیشه یک برد به حساب میاد. اما خب قطعا این میتونه برای طالبا یک برد کلانی باشه که حداقل آهسته آهسته مثلا دیروز از لیست تعذیرات قزاقستان بیرون شدن و امروز هم از لیست تعذیرات فدراتیف روسیه بیرون میشن و این میتونه اونها رو به رسمیت شناسی نزدیکتر بسازه. اما دقیقا همون خواستر که ایالات متحده از امریکا، ایالات متحده امریکا از طالبان داره، دقیقا روسا هم همین مطالبه رو دارن. چنانچه در همه نشست ها، حالا چی بریکس بوده و چی سایر پیمان ها بوده، در هر نشستی که آنها داشتن، در پایان نشستن، در خود در همون بیانیه آخری یا اختتامیهشان، همین چیز را از طالبان مطالبه کردن و امروز هم همین مطالبه را از طالبان خواهند داشت. ولی با آن هم مشیر برای طالبان یک برد به حساب بیاره، نه یک باخت، در حالی که خب روسا دقیقاً میفهمن که منافعشان در همین جا به این افته است که با طالبان از در تعامل پیش بیایم تا ای که از در مخاصمت، برای اینکه اگر از در مخاصمت پیش بیایم، از او جایی که گویا گفته میشه تعدادی از گروه های تروریستی در بسیاری از مناطق افغانستان خصوصا در شمال افغانستان حضور دارن، این میتونه آسیب بزنه یا ضرر برسانه به همپیمانان فدراتیو روسیه در منطقه تاجیکستان و ازبکستان باشه.
تشکر
یوسفی صاحب. زما یو بل خبر تاسو باوریدل اینن چه د افغانستان د پاره د امریکا شزدافری کارن ټاکر په پاکستان کې د پاکستانی چارواکو سره لیدل دي او د افغانستان په مسلو غږیدل دي. یو پښتنه دلته واقع کیږي چې پاکستان، امریکا یا ایران، دوی د افغانستان د وضعیت په اړه څه ډول تصور وسلري، یعنی کم خواته به ځي؟ نن خبرونه ډیر مهم په دی و چې په افغانستان کې د طالبانو دا ادعا چې امنیت تامین کړی دی تر ټولو زیات خطر خپل ځان ته متوجه و، چې یو د وزیرانو نه په یوه بمی چاودنه کې ووژل شو او څلور پنځه کسان نور هم وایي چې ورسره و، نور جزئیات لا تر اوسه نه دي خبره. داسې یو حالت کې طالبان د څه ډول اعتماد وړ دي چې څوک ورسره د هیوادونو په سطح تعامل وکړي؟ په کومو دلایلو باید تعامل ورسره وساتل شي؟
دا څه خبره ده او دا ډیر مهم سوال دی. اساسا یو د افغانستان، البته طالب که طالب حکومت غواړي، د افغانستان یو متوازن بین ملی سیاست دی. که چیرې افغانستان و یوې خواته تمرکز پیدا کوي، مقابل طرف چې رقیب طرف ورباندې په تحریک باندې کېږي، دا د افغانستان په ضرر دی. طالبان چون بل چاره نه لري، لکه چې یو سړی په اصطلاح کله کله چې په عذاب سي د باران څخه ځي تر ناوې لاندې درېږي، د طالبانو تلاش د چین سره او د روسیې سره پر دغه فرمول باندې ولاړ دی چې دغه بین ملي توازن چې د افغانستان ثبات ساتي دا د منځه وړی دی. او بل خبره د وسنی حوادثو چې راځي، پرون خدا خبرې نیمګړې شوې، او د دې خبرې دا څه دي چې طالب هم یو ایدیولوژیک القوي ډله ده، قدرت یې نیولی دی او د امریکا سره په توافق باندې راغلی دی. مګر هغه کړنې چې امریکا سره تعهدات کړي دي، نه طالب په درست شکل عمل کړي او نه غرب په درست شکل عمل کړي. غرب هم نه دی کړي، غرب هم تر اوسه پورې د طالبانو نومان خپل په تور لیست کې ساتلی دی، ګرچې دغه نومان په ملل متحد کې ثبت نه دی. اما هیوادونه دا کړي دي او ځینې نور تعاملات غرب مثلا د هغو د ځینې اتباعو حقوقو تر پښو لاندې کول د طالبانو د خوا څخه دا ډېر مشکلات رامنځته کړي، د ښځو مسله، د نورو بشري حقوقو سرغړونې.
خبر هم په ګل بدله یوسفی صاحب، همدغه سرغړونې د دې سبب شوي چې د امریکا حکومت او په ملګرو ملتونو کې ډیر د امنیت شورا غړو دا ویلي دي چې طالبانو سره ځکه یوازې تعامل په دې ساتي ساتي چې دغه مسایل ورسره مطرح کړي، چې که غواړي مشروعیت واخلي نو په کار داده چې ټولو نړیوالو بین المللي نورمونو ته احترام وکړي، چې په هغه کې د یو ټول شموله نظام چې ټولو اقشارو ته پکې سهم ورکړي، د ښځو کار اجازه ورکړي، د نجونو تعلیم لپاره اجازه ورکړي او د نورو بیرونی خلکو لپاره د راتک زمينه او د شغل زمينه جوړه کړي، او زمنن غټ تضمین دا ورکړي چې افغانستان نه نورو گاونډیانو یا نورو هیوادونو باندې برید او خطر امنیتي پیښ نشي. او بخښه مهرباني، ما غوښتل دا یاد کړم چې په دې شرط ماته
دا اساس نظر کاملا دقیق او درست دی. مشکل په اساسي برخه کې دا ده چې دغه دلیز القې چې واټر سيزي دا د ولس هغه ملاتړ نه لري. نو د امنیت خو په دې نه ساتل کېږي چې ته سورتای دا دا نئی المنکر دا ارزلیانو پلاس ورکی او وای چې دا امنیت دی. دا خبره په دې امنیت نه دی. دا غرب طبعا هغه نورمونه د افغانستان څخه د طالبانو سره چې په قرارداد کې ورته ویلي دي هغه غواړي، او طالبانو دا د طالبانو مکلفیت دی، دا د افغانانو مکلفیت دی، دا د افغانستان مکلفیت دی چې په بین ملي ډګر کې بین ملي حقوق رعایت کړي، د بشر حقوق رعایت کړي. دا به د طالبانو په ګټه هم ده، د افغانستان په ګټه هم ده، طالبان ته به ضرر نه رسېږي. تر څو چې اوس دغه څه معلوم دی، دغه سیس د خپل منځي اختلافات یا د بهرني استخباراتو تنبیه چې وژل کېږي، سیاسي تیری وژل کېږي، دا خو ټوله منځ ته نه راولي. او دا د یو مثال تاسو هم اسرائیل اویا کاله کېږي چې دغه فرمول پر مخ وړي چې خپل د مخالف ډلې لیډران وژني. که تاسو وګورئ نه نه اسرائیل امنیت لري او نه په منځني ختیځ کې امنیت راغلی دی. خبره د غلطه پالیسۍ ده. طالبان دي په افغانستان کې که واغ غواړي، ما پرون وویل طالبان دي باید ځان اصلاح کړي، طالبان باید ریفورمونه ومني، طالبان باید قانون اساسي راولي. د طالبانو قصاصول چې محکمه وجود لري څه دي. افغانستان یوازنی اسلامی هیواد په نړۍ کې نه دی. په نړۍ کې تر 2 بلیونه بالا انسانان ژوند کوي. تر څلوېشتو حدود کې اسلامی هیوادونه دي. هغه ټول هیوادو کې اسلامی شریعت او مدني قانون په ګډه باندې تدبیر شوی دی. د نړۍ تحولات، د نړۍ سیاسي، اقتصادي، تاریخي تحولات دغه ضرورت دی. د افغانستان په 1948 کې د افغانستان مدني قانون او شرعي قانون تصویب کړي چې په هغه کې ډېر تکړه پو حقوقدانان لکه موسی شفیق، لکه ولید حقوقي، لکه سمد حامد، لکه مجروح صاحب، لکه د کوشانی او څوک دا په دې قانون اساسي کې مدني او شرعي څه دی. طالبان مستوای چې د شریعت قانون اول کو قانون نشته. د شریعت یو عمومي کلمه ده. کچېری محکمه وجود ولري نو بیا د مجرم اعدام قانون او محکمه سکی ضرورت و قصاص ته نشته. درسته قصاص یو شرعي امر دی، مسلمانان یې مني، اما کچېری یو دولت وجود ولري او محکمه وجود ولري نو بیا د قصاص رسم خپل وحشت دی. نو دا د طالبانو د سرغړونې باید دوی ځان اصلاح کړي. د دوی په استقامت باندې هم نه کیږي. ما تاسو ته پرون لاندې ګورم په افغانستان کې په دې 500 کالو کې یو ولس زعامت تغییر تبدیل شوی دی. که په تغییر تبدیل کېدای خو نو اوس به څه وایي. څلور زعامت بهرني ملاتړ درلود. اوسترین تاریخ ښاغلی حامد کرزي تیر کړی چې 14 کاله دی. په پسې دوم اوس تاریخ خپل اشرف غنی او عبدالله په ګټه وکاله تیر کړی دی. دریم چې تاسو وګورئ ببرک کارمل دی چې 5 کاله تیر کړی دی. پسې څلورم مجاهد مولوی محمد عمر دی چې د القاعده سره د بن لادن کرچ دی. دولت ملاتړ نو، اما القاعده د یو لوی توان په صفت د هغو په بغل کې وجود درلودی. نو د دې وروسته که په یوازې سر داود خان د شاهي کورنۍ څخه دی راولاړ شو، قدرت یې ونیو، خپل د اکا د زوی پاچهیې چپه کړه، 15 کاله پوره نه کړه پاچهیې. ګوره د ډاکټر نجیب الله 3 کاله هغه لسترین وخت په افغانستان کې چې هغه د ګزارو حاجي محمد سمکنۍ نه دېر شوځي مجددي دوی میاشتې افغانستان
میاشتې
دوه نه
سورځي. مننه، بالکل مننه یوسفی صاحب. تاسو ټول تقریبا هغه پس منظر د دغه نظامونو تحولاتو په اړه هم ټول راکو. موږ سره اوسې خسرو صاحب، تاسو هم اوسې یو لنډه وقفه موږ اخلو او بیرته راګرځو دې بحث ته دوام ورکو. بله،
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای امریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6 و 30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
بازم خوش آمدید بیننده و شنونده برنامه روگراست از صدای امریکا هستند. خسروی صاحب، البته ما قبل از اینکه سوالا را در رابطه با بازم اقدامات روسیه مطرح کنم، یک خبر دیگه هم داریم که البته همزمان با تلاش های روسیه و که در پی برقراری روابط با طالبان است، از اختلافات درونی طالبان هم بحث های وجود داره و در تازه ترین مورد خبر دیگه است که خلیل الرحمن البته حقانی در یک انفجار در کابل کشته شد و طالبانی را تایید کردن. چه فکر میکنین این حادثه چقدر ارتباط داره به اختلافات درونی طالبان؟
خب این حادثه نشان میده که طالبان وقتی ادعا میکنن که ما امنیت را به گونه 100% در افغانستان تأمین کردیم، معلوم میشه که وقتی وزیر طالبان و هم یک تن از وزرای ارشد طالبان که آقای حقانی باشه کشته میشه، معلوم میشه که خب در افغانستان امنیت به اون شکلی که طالبان ادعا میکنن هرگز تأمین نشده و این میتونه به وجهه طالبان آسیب بسیار کلی بزنه. حالا بگذاریم که این ترور از سوی چه گروه یا جنایی شده باشه که البته سناریوهای مختلفی وجود داره، اما به هر صورت وقتی چنین حوادث اتفاق میفته بسیار میتونه به وجهه طالبان تأثیر بگذاره. برای اینکه یکی از بردهای بسیار مهمه یا یکی از پوینت های بسیار مثبته که طالبان در طی 3 سال داشتن همواره همین بوده که گویا امنیت در افغانستان به وسیله طالبان تأمین شده و افغانستان از یک دوره گذار جنگ بیرون آمده پس از یک مدت طولانی. اما حوادثی از این دست میتونه اونها بسیار به شخصیت سیاسی طالبان آسیب بزنه که خود به خود بخواهیم و نخواهیم باز ممکنه که یک سلسله کشورها یا نهادهای وقتی چون این قضایایی رو میبینن از احتیاط بیشتر کار بگیرن. و طبعا ما در این چند روز اخیر هم دیدیم که یک سلسله صحبت‌های زد و نقیزی که میان دو طرف طالبان مطرح شد و صحبت‌هایی که مثلا آقای ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی داشت که بسیار با تندی صحبت کرد علیه مخالفان و کسانی که گویا مخالف طالبان هستند، و باز صحبت هایی که در همون مجلس سراج الدین حقانی داشت نشون میداد که اینا دارن با از دو قطب سیاسی مخالف دارن صحبت میکنن. و طبعا این نوع صحبت ها بیانگر ای است، هرچند صحبت های بسیار زیاده در این مدت ها وجود داشته که خب بالاخره بین جناح کابل و قندار یک تسل اختلافات در بینشان وجود داره، اما خب بالاخره این کشته شدن آقای حقانی هم که امروز اتفاق افتاده نمیتونه به دور باشه از این اختلافات. و طبعا شاید یکی از سناریوهایی باشه که گویا در مخالفتی که میان این دو جناح وجود داره یادم قربانی همین مخالفت ها شده. البته میتونه یکی از سناریوها باشه که خب هنوز مشخص نیست، شاید داعش باشه، شاید گروه های شبه نظامی که علیه طالبان گهگاهی در افغانستان فعالیت های میکنن شاید اونها باشن. خب به هر صورت فردا پس فردا مشخص میشه که از سوی چی فرد یا گروه صورت بده، ولی به هر صورت بازم تکرار میکنم که این میتونه به وجه سیاسی طالبان آسیب بسیار کلی
بزنه. و استاد به نظر شما خب اگر این دو دستگی ها ادامه پیدا کنه، این اختلافات ادامه پیدا کنه به گفته شما بین کابل و قندهار، شما چه فکر میکنین حالا روسیه میخواد با کدام گروه از طالبان یا دسته از طالبان روابط برقرار کنه؟ کابل، قندهار، کدام یک؟
کشورهای دنیا در مجموع و سازمان ملل متحد هر کدام سعی میکنن که بیشتر جانب جناح کابل رو داشته باشن، به این خاطر که امیدواریشان بیشتر روی همین جناح کابل هست که اینا افراد میان روتری هستن و طور معلوم میشه یا وانمود میکنن که گویا موافق به این نیستن که خانم ها به کار به بیرون از خانه نرن یا دختر خانم ها به دانشگاه ها تحصیل نکنن یا بالاتر از سنفشون درس نخونن. از جانب خب به مسائل حقوق بشری، رعایت مسائل حقوق بشری و از جانب تعامل با جهان این جناح بیشتر آمادگی داره و روی خوش داره نشان میده و جهان هم بیشتر روی همین مسئله تاکید میکنه. اما خب به هر صورت اگر اختلافات میان این دو جناح شدید بشه و بیشتر بشه و کار به جای برسه که بالاخره در تقابل یک دیگر قرار بگیرن، خب طبیعیه که میتونه به ضرر خود طالبان باشه و باز این مسئله باعث میشه که جهان احتیاط بیشتر نسبت به طالبان بکنه، برای اینکه خب به این فکر میکنن که گویا اینا وقتی در بین خود نمیتونن تعامل داشته باشن چیگونه میتونن با جهان تعامل بکنن، و از طرفی هم فردا نامعلوم هست، آینده نامعلوم هست، آینده تاریکه، و همین خاطر باید طالبان اگر میخوان که با جهان تعامل بکنن باید کوشش بکنن که این مسئله اختلافات درونی کنار بگذارن. بیشتر جناب آقای یوسفی هم یادآوری کردن، خب اون چیزی که حاکمیت خلق و پرچم در افغانستان فروپاشون همون نزاهای داخلی بود که در میان جناح خلق و پرچم وجود داشت که خب بالاخره حکومت اینا رو کوتاه کرد، و اون چیزی که مثلا حکومت مجاهدین رو عمر از کوتاه ساخت و باعث ازی شد که حذف بشن از صحنه سیاسی افغانستان همین مسئله بود، و اون چیزی که باعث شد حاکمیت دکتر صاحب اشرف غنی حذف بشه و از بین بره و همین اختلافاتی بود که در درون یا در داخل جناح حکومتی وجود داشت. و طالبان هم اگر دقیقاً به همون راه و همین مسیر برن و عمر زیادی نخواهم داشت و این باعث از این میشه که خودشان ضعیف بشن و ضمن از اینکه اعتماد و باور مردم برن کم میشه نسبت به اونا و اعتماد و باور دنیا نسبت به اونا کم میشه. و همین امروز هم وقتی این قضیه اتفاق افتاده میتونه یک حادثه بسیار تکان دهنده برای طالبان باشه، ضمن از اینکه مردم افغانستان مثلا کسانی که خواسته باشن در افغانستان سرمایه گذاری بکنن حتی تجار داخلی شاید دست خود محکم نگه دارن، به خاطر از اینکه خب وقتی میبینن که یک وزیر نمیتونه امنیت داشته باشه با این همه امکانات امنیتی که داره افراد عادی چگونه میتونن در افغانستان امنیت داشته باشن، ضمن از اینکه کشورهای دیگه هم نمیان چنین ریسکی نمیپذیرن، این میتونه به ضرر طالبان باشه.
تشکر.
یو بل موضوع چې یوسفی صاحب تاسو ذکر کړل چې طالبانو کې البته ځنې سپارښتنه تاسو وکړل چې تاسو کدا اصلاحات رانه وړي دا ډول زیانونه به په دې ارتباط باندې سبا د پنځشنبه په ورځ باندې په ملګرو ملتونو مقر کې یعنی په نیویارک کې د امنیت شورا یو غونډه لري، فکر کوم د نیویارک محلي وخت 10 بجې د سار، او د افغانستان په تړاو باندې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي روزا اتنبایو خپل د درې میاشتو راپور وړاندې کوي او تر ډیره پورې د مخې نه ویل شوي دي چې ډیر سرغړونې د بشري حقونو او ډیر نور خبرې چې لازمي دي هغه مستند شوي دي چې دا د طالبانو د حاکمیت د ناکامۍ په معنا دي، یعنې دوی هغه خدمات هغه څه چې توقع کېدل دوی په دې تیرو درې میاشتو کې یعنې نظر مخکینیو راپورونو په توګه باندې بیا هم دوی شاته پاتې شوي دي. په داسې یو فضا کې چې نړیوال تر ډیره پورې د طالبانو ناراضي نخکاري د امریکا او د ډیرو نورو هیوادونو استازي ډیره تنده لهجه کاری د طالبانو په وړاندې چې دوی باید چې متوجي شي، دوی باید چې دا کارو کې باید پکې ډیر وي، څه فکر کوي چې د طالبانو د اوسنی وضعیت ته په کتو باندې دوی به آیا دا ومني دا پیشنهادونه چې تاسې کوئ نړیواله ټولنه کوي او د درې کالو نه زیاته موده وشوله چې دوی تنوع نه ښیي، په کوم ډول باندې به دغه بنبست د دوی مات شي او فکر کوي چې یو اصلاح یا ریفورم په مسله ویم چې راشي؟
مننه اشرف صاحب، زه فقط د تیر دوستانو د جواب د افغانستان د طالبانو خپلمنځي اختلاف په سیمه ییز ډول یا په کابل او کندهار باندې تقسیمول نادرست دی، یعنی مثبت قدم نه دی. هغه دا دی چې اساسا دا اختلاف د تونلارو او د منځلارو تر مابین د طالبانو په صفوف کې لکه په هر ایدیولوژیک مذهبي اتنیکی ډلو کې په دغو کړیو باندې ولاړ دی. داسې نه دی چې د کندهار اختلاف د کابل اختلاف دی،
خو د هغه هدف دا دی چې یعنې د خاني شبکه تر ډیره په کابل کې واکمنه ده، ځکه وزیران دي، ورونه یې ټول هلته دي، او نن یې کاکا چې سره خلیل الله حقانی و چې د سرحدونو وزیر ووژل شو، دوی دلته و په کندهار کې دي د پاره چې هلته امیر المومنین دی په اصطلاح مولا اخندزاده.
دا تاسو ته معلوم دي چې دا خپل طالبانو لومړی تشکیل په 1994 کې د دوو افغانستان د دوو جهادي تنظیمو څخه لومړی تشکیل شوی دی چې د مولوی محمد نبی حرکت انقلاب اسلامي او د مولوی صاحب خالص چې د مولوی صاحب خالص د دغه اکا د دغه چې من وجل شوی دی خلیل الرحمن اکا جلال الدین حقانی دا دغه څخه جوړ دی تاغه تر مابین چې حقانی د یاسر اجدین د طالبانو د مرسیال په توګه یعنی په کوټه شورا کې رول درلود دا تر اوسه پورې په هغه شکل وجود لري اما اساسي اختلاف د تندروی دی چې پرلارې دا کوي نو دغه فرصت چې بینالمللي نړۍ د طالبانو څخه توقع لري د تندلارو د لارې څخه مخالفت دی په دغه کابل کې هم د عدلیه وزیر د امر بالمعروف وزیر دغه دوه درې نور د سترې محکمې رئیس دغه درې سره د تندلارو نمایندګي کوي چې په کابل کې وجود لري یعنی اساسي خبره مشکل د تندلارو او د اسلامي حقیقي اسلام عملي څه دی د امیر المؤمنین د طالبانو شیخ ایبت الله دی په دې خبره مغرور نه وي چې سوټۍ په لاس کې به تر قیامت چلیږي کچیر بیا هم زه تکرار کوم دغه افغانستان ته طالبانو ته و ټول ولس ته هغه طلایي فرصت دغ دی چې په بین المللي ډګر کې د بین المللي حقوقو رعایت وکړي دا تعامل په خبرو نه کېږي طالبان په خپل خارجي سیاست کې د تعامل خبره کوي اما د خپل هغه غیر قانوني اعمالو څخه څه نه پورته کوي مثلا مکتب نه لکي خالص باندې کوي نو زه وایم چې مکتب نو خو د یو دولت اساسي رکن دی د دې بندول یا د دې ندیم خبرې چې دای په زور څه کوي زور خو نه چلیږي که په زور خو ډیر خلک په زور راغلي بیرته په زور به تللی دی نو طالبم چې که د امریکا په قرارداد باندې راغلی دی اوس چې د ولس سره قانوني چلند ونه کړي بینالمللي اړیکې شندا د افغانستان په ضرر دی زه یو مثال دغه طالب ته ټولو طالبانو ته وایم چې ګوره تاسو د ډراګو مځکې پاکې کړلې اما تاسو مشکل په دې کې دی چې تاسو بینالمللي اړیکې د نړۍ سره ښه نه وي چې د افغانستان د یو جنګځپلي هېواد سره د ډراګو کومکونه چې د ملل متحد په چوکاټ کې دغه څخه مو محروم کړی دی د طبي کومکو څخه مو افغانستان محروم کړی دی د نورو کومکو څخه د پروژو څخه د اقتصادي څخه دغه یوازې دا د معدنیاتو دغه غیر فنی چورول یا دغه ټوکه چې دوی په هره میاشت کې غیر قانوني په پنشیر کې د زبروتو لیلام کوي دا خپله د یو دولت بی وقاری ده بی حیثیتی ده د یو دولت لیلامونه ټول اموال وزارت مالیت راځي سبتیږي د ځان قوانین لري چې څنګه بیا خرڅي تاسو ګورئ چې په هره میاشت کې لکه ډرامه غوندي په پنشیر کې یو ګروپ ناست وي څو زمره دی او څو قاچاقبر راځي او دوی دا خرڅ کوي دا ټول په دې کې دا نو طالب خو پیغمبر نه دی چې په هغه کې رشوت نه وي نو طالب که غواړي باید د قانون وضع کړي او د نړۍ سره بینالمللي تعامل را
دمخه یوسفی صاحب دا انتقاد خو د طالبانو په حاکمیت شدید دی موږ پر رسنیو کې څو ځل مطرح کړی دی چې مثلا ملي بودیجه یا ملي عواید چې کله دوی د ګمرکاتو او نورو نه راټولي مالیات تقریبا په تخمینی ډول باندې چې 400 میلیارډ افغانۍ تر رسیدي چې د ورځې په نرخ سره د اقل 2.5 میلیارډ ډالر کیږي او ترڅنګ د بیرونی کومکونه چې په میلیارډونو ور رسیدي دا ټول په مجموع کې ډیر وضاحت پکې نشته چې دا څه ډول بیرته مصرفيږي په کوم ډول پروژو باندې مصرفيږي موږ په اعلامیو کې دا اورو چې مثلا د قوشتېپی تپې دوم فیز کار شروع شوه دی افاس او په دې باندې دومره میلیونه یا میلیارډ افغانۍ مصرف راځي چې وزارت مالیه ورته ورکوي اما به نه ښکاری چې د څوک کار کوي په څه ډول کار کوي دا پیسې په څه ډول انتقالیږي یا دا مجموع کې دا دومره میلیارډونه افغانۍ چې راټولېږي چې ډالر ته ډیر جوړیږي ولی به هم د افغانستان وضعیت په دسه او بد حالت کې دی چې د ملګرو ملتونو په وینا چې تقریبا 1.5 میلیونه انسانان د یو وخت ډوډۍ نه لري بینو د فقر ولې موجود دی یا ولې دوی په رسنیو کې خپل ولست ډیر وضاحت نه ورکي دا مسائل شته د دوی په اداري او په دی حکومتداري شدید انتقادونه شخو زغواړم کله مختصر بیرته راته راکې یو جواب چې د امنیت شورا سبا غونډه کوي څه فکر کوي چې دا وسم د تعامل ساتلو لپاره په سپارښتنو باندې دوام باور کی، او که فکر کوي چې دغه نو تحولات رامنځته کیدو سره خصوصا په سوریه کې د تحول او امداشان په واشنگټن کې دراتلونکو جنوري میاشنه د اوسنی منتخب جمهور رئیس رسمي لوړ مراسمونه ورسته به کم تحول راشي، کم د افغانستان په اړه باندې به کم نوی پریکړه کړنه
اوس خو په حاضر دم کې د دوی د نننې اختلافات شدت لري، اما داسې مشخص استراتیجي نشته تر څو چې دغه توندلاري د طالبانو په مشرتابه کې اکثریت ولري یا د دوی په لاس کې وي. د طالبانو په اصطلاح د بینالمللي مناسباتو د حقوقي تعامل په لحاظ دا امکانات محدود دي، او دا دوی ته وایي چې دا خطر دوی ته دی. دغه لوږه چې تاسو یاد کړی ده د دوی داخلي وظایف خلک دا اوس په افغانستان کې هر میاشت عادي اقل ته 2000 نفر پورې تقریبي احصایه وجود لري چې مري. خبره دا ده چې دوی باید دا حتمي وکړي، مګر دا دوی په خبرو باندې وایي. مثلا وایي چې موږ د امریکا سره تعامل غواړو، نو امریکا درته وایي چې ورور دا قرارداد دی سره کړی دی، په دا قرارداد باندې د بشري مسایلو څخه سرغړونې مکوه، مکتب علاقه دا کوم موجوده نه ده، انتقال نه دی، او دا د زور خبرې نه دي. دا په زه دا طالبان ته وایم که چیرې دوی دغه عملي څه ونه کړي، سبب بیا چې په دغه سپیشل لنګوي سره ایټالوي بوټو سره به بیا د کوټې په خوا روان وي. دا خو خپله د دوی مسؤلیت دی، او دا دوی باید ومني، خلکو نظریات ومني، او د ملل دا تاریخي مسله ده. د افغانستان جګړه لوبغاړي بینالمللي دي، دا هغو سره باید داسې یو حقوقي تعامل دا د مخه سي چې دغه ومني. که دا ونه مني نور دلایل شته، داعش ورته تقویه کېږي، د ننني اختلافات زیاتېږي، خلک په عذاب دي. اوس خلک خود په دې چپ دي چې د جګړې څخه ستړي دي، د طالب سوټۍ په لاس باندې دی، نو خلک څوک کولای شي؟ ښځې راځي هلته مظاهره کوي، د ښځو په مظاهره کې حساب کې لس ښځې بالا نه وي، یو نارینه ته نه ګوري. دا د دې معنا نه لري چې ولس راحت نه غواړي. دا خبره دا ده چې یو دیکتاتوري حاکم رویه د دوی خلکو سره کېږي، خلکو ته فرصت نه ورکول کېږي. او دا د ذبیح الله مجاهد دا خبرې چې وایي چې ولس ملاتړ مشترته دا نه دی، امنیت چې دی وایي نه دی، امنیت خو دا ورور هم وویل چې امنیت نشته.
او مننه په دې اړخ باندې وغږېدو صوفي صاحب، اجازه راکړئ خسروي صاحب نظر اخلو. بله اوس
بله تشکر و خسروي صاحب. البته ما هم میخوایم سوال آشنا صاحب از شما بپرسم، انتظار شما چیست از جلسه شورای امنیت؟ اگر بخش از سوال مگه جواب بدین، اگر کدام انتظاری داشته باشین. و سوال دومی که با ادامه البته اقدامات پیگیر روسیه بر حذف نام طالبا از لیست گروه های تروریستی و تلاششان بر رسمیت شناخته شدن طالبا، و همچنان حساسیت های کشورهای غربی و ایالات متحده با در نظر داشت کمک های از اینا که هنوزان به داخل افغانستان جریان داره، شما حالا این لایحه قرار است بره و از مجلس سنای روسیه هم تصویب شوه، و اگر رئیس جمهوری تصویب کنه باز را بسیار نزدیک میشه، دیگه کوتاه میشه، شما چه فکر میکنین پیامد این همه زدبندها بر خود افغانستان چی میباشه؟ فکر نمیکنین افغانستان باز هم به یک میدان جنگ دیگه تبدیل شوه؟
خب در مورد سازمان ملل متحد باید یادآوری بکنیم، شورای امنیت، که خوشبختانه هنوز دنیا داره از در تعامل با افغانستان پیش میایه، یعنی هرگز به فکر این نیستن که در افغانستان بیاین دروازه جنگ رو بگشاین تا یک جناح دیگر حمایت بکنن تا جنگ در افغانستان در بیره. به همین خاطر هم هست که گزینه‌ای که دنیا پیش رو داره تعامل با طالبان هست، و هنوز هم کوشش میکنن که از در تعامل پیش بیان و برای طالبان یک سلسله امتیازات در نظر بگیرن تا حداقل طالبان در رویه خود یک تغییری بیارن. و بنابراین ما بازم تاکید میکنم که این نشست هم باز هم از طالبان خواهد خواست که طالبان تغییر رویه بدن. هرگز به این معنی نخواهد بود که علیه طالبان یک گروه دیگر یا گروه شبه نظامی بیان حمایت بکنند که در افغانستان جنگ شروع میشه. و اما مسئله ای که خب بالاخره مسئله بیرون کردن اسم طالبان از لیست تعزیرات فدراتیف روسیه چی میتونه برای افغانستان کمک بکنه؟ حداقل برای طالبان یک کمک بسیار مهم میتونه بکنه. به طور مثال قبلا اگر طالبان در سفر به کشورهای مربوط به فدراتیف روسیه یا اسنگی یا کشورهای مشترک المنافع مشکل داشتن، با رفع تعزیرات حداقل دروازه برای آمد و شد طالبان باز میشه و از جانب زمینه برای تجارت بیشتر تسهیل میشه. یعنی به این معنا که دادستوتهای تجارتی بیشتر رونق میگیره و مردم، حالا تجار هر دو طرف، حالا چی تجار افغانی باشه چی تجار که مربوط به فدراتیف روسیه باشه و یا سایر کشورهای همپیمان با فدراتیف روسیه، اونا با آرامش خاطر بیشتری میتونن در این راستا حرکت بکنن. حالا قبلا به خاطر این تعزیرات نمیتونستن، دستشون باز نبود و امروز اگر اونا بخواهن بیان در افغانستان سرمایه گذاری بکنن یا حداقل تجارت بکنن، دستشون بازتر. این حداقل از این نیه میتونه برای مردم افغانستان کمک بکنه. ما امیدواریم که طالبان از این فرصت به وجود آمده حتی اکثر استفاده بکنن. ما بارها یادآوری کردم که توپ در میدان طالبان هست. طالبان میتونن در این زمینه درست بازی بکنن و میتونن بد بازی بکنن. درست بازی کردن اونها به این معنی است که از این رقابتی که میان فدراتیف روسیه و ایالات متحده آمریکا و وجود داره یا بلوک غرب وجود داره، به نفع اصلا استفاده بکنن، نه به این سم متمایل بشن و نه هم به آن سم متمایل بشن و کوشش بکنن که از این دروازه.
یعنی شما یک پیامد منفی بر افغانستان نمیبینین اگر امی اقدامات روسیه به نتیجه برسه؟
نه، این به ضرر افغانستان نیست، به نفع افغانستان است. بخاطر از اینکه بخواهیم ما تبادلات و تجارتی با روسیه داشتیم و داریم. در گذشته هم یکی از بزرگترین شرکای تجاری افغانستان از اون زمان اتحاد جماهیر شوروی که بیایم نگاه بکنیم کشورهای شمال افغانستان بوده و مسیر ارتباطی بسیار مهم و تجارت و مواصلات هم از سمت شمال افغانستان بوده. پس بنابراین افغانستان وابسته به کشور است و ضمن از اینکه کشورها نیاز بسیار شدیدی به افغانستان دارن، برای اینکه مسیری که میتونه اون کشورها بیایه به جنوب و جنوب شرق آسیا وصل بکنه از مسیر افغانستان داره میگذره. اگر افغانستان ناامن باشه، اگر در افغانستان یک حکومت باشه که با اونا رابطه بعدی داشته باشه، طبعا اونا هم بیشتر متضرر میشن. طوری نیست که تنها ما متضرر بشیم. پس این بعد برمیگرده به طالبان که طالبان میتونن از این میدان چگونه استفاده بکنن. از این بازی چگونه میشه؟ امیدوارم که حداقل طالبان بیان از این وضعیت به وجود آمده استفاده بکنن و اون چیزی هم که دنیا یا کشورهای همسایه یا فدراتیف روسیه یا سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا از اونا میخواد چیز دیگری نیست، همون توافقنامه که در دوحه امضا کردن، حداقل بیان موادات از اون عملی بسازن که تقریبا به نفع خودشون خواهد بود و باعث ماندگاری.
مننه خسروی صاحب، تاسم سپارختنی ورته کوي چې اصلاح شي، او یوسفی صاحب هم د سپارختنی د اصلاح کوي. فوزیه جان، زه فکر کوم یو لنډه وقفه اخلو، بیا به بیرته راشو یو څو شېبې نورې لرو چې یو دوه وروستۍ
پوښتنې. بله، سوال از یوسفی صاحب بپرسین. تشکر.
بله، اوسی.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو، او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
بیا هم خره غلاست. البته د بحث په دوام باندې ځینې مسائل داسې مطرح شلو چې طالبانو کې یا په حکومتداری کې اصلاحات راشي نو نړیوال به ورسره تعامل پراخ کړي او نور به اصولي کړي. د طالبانو د خوانه په دې تیرو کلونو کې چې څه باندې درې کالې پوره شوي دي، څو مسایل دوی مطرح کړي دي. اول دا ویلي دي چې که چېرته نړیواله ټولنه دوی ته یو څه رسمیت ورکړي، د تور لیستونو نه نمونه لري کړي او ځینې قراردادونه وکړي، نو ممکن دی چې دوی هم نړیوالو نورمونو ته غاړه کړي. اساسا پوښتنه مې یوسفی صاحب اوس همدا ده چې د طالبانو دا ډول استدلال چې د تیرو درې اڅبانې درې کالو نه کوي، څومره د توجه وړ دی؟ دا
نه اشناس دا د توجه وړ ځکه نه دی چې هر دولت په افغانستان کې د نړۍ یو جز دی. دوی د نړۍ رهبری په غاړه نه لري. دا په شرط کیږي نه دغه مکلفیت دغه ضرورت د افغانستان ولادت د افغانستان کې هر څوک چې دا دولت چلی که طالب وي که غیر طالب دا دغه مکلفیت دی چې د بین المللي نړۍ سره ځان هماهنګ کړي. اما دا خو په شرط کیږي نه چې تا داسې وکړه تا داسې بد را سره کړي زه په بد څه کوم. یا هغه عمومي ماتل چې همیشه خلکو ویله او دا ډاکټر نجیب الله دا خبره وایي چې وینه په وینه نه پاکیږي. نو موږ خو د نړۍ سره که دښمني نه سو کولای. موږ یو وروسته پاتې هیواد یو د نړۍ مرستو ته ضرورت لرو. که چیرې دغه خبرې اترې ولاړې چې طالبان اوس تړلي دي دا خبرې نه دي. طالبانو کمپرمایز نه دی کړی. طالبانو د خپل د اتباعو و نړۍ خو د طالبانو څخه بل شی نه غواړي. نړۍ په واضح ډول د اتباعو حقوق تعلیم و تربیت د نجونو غواړي. ورته دا څه نقص لري؟
تشکر یوسف صاحب. تشکر یوسف صاحب از شما را جنبندی تا نگرفتیم. و خسرو صاحب کوتو اگر در جنبندی بگوین که شما بیشتر به قرارداد دوحه اشاره داشتین. فکر میکنین اگر قرارداد دوحه عملی شود به خصوص در حکومت جدید در امریکا فکر میکنین بنبست مشکلات افغانستان حل خواهد کرد؟ کوتو اگر بگوین که چون وقت تان از یک دقیقه کمتر است.
من فکر میکنم که طالبان باید آمادگی ایر داشته باشن که مذاکره بکنن با حکومت جدید ایالات متحده امریکا که تو اواخر ماه جنوری سال 2025 شروع به کار خواهد کرد. چنانچه آقای خلیل زاد هم یادآوری کرده و اگر مثلا آقای بایدن و تیم همکار از حداقل در قضیه افغانستان بی‌تفاوت بودن، من باورم این است که تیم آقای ترامپ در این قضیه بی‌تفاوت نخواهند بود، به خاطر از اینکه خود آقای ترامپ بوده یا در زمان او بوده که اتفاق نامه امضا شده و امروز خواهان عملی شدن اتفاق نامه هست. و طبعا هر دو طرف در این راستا اتصال مکلفیت هایی دارن که مکلفیت های طالبان یا مسئولیت طالبان بیشتر هست برای عملی کردن بندهای اتفاق نامه. اگر طالبان بندهای توافقنامه رعایت بکنن و عملی بکنن به نفعشان خواهد بود، مورد حمایت قرار خواهند گرفت و امریکایی‌ها هم پیش قدم خواهند شد.
بله.
برای زمینه
تشکر
سازیان اگر نه تشکر. برای طالبان شرایط دشوارتر و سخت‌تر.
منن خسروی سبو بخچه خبرو که مستاس مداخله و که خزمان دو پروگرام وقت ختمو نوستاسو ده حضور نه و ده یوسفی سب محترم ده حضور نه دیره دیره مننه کم فوزی جاننم دیره مننه چنن پروگرام که من سره و یوزه منگه کربانو او استاسو ده طول و لیدون کو و آوریدون کو ده و سیلینم دیره منن.
ما هم از تمام شنونده ها و بیننده های گرامی و همچنان از هر دو مهمان محترم ما سپاسگزار هستم که با ما بودن، بخصوص مهمانان گرامی ما که تحلیلشان با ما و همه بیننده ها و شنونده ها ارائه کردن. تا برنامه های بعد و دیدار بعد خداحافظ.
خبرونی دوام لری اوسی.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غږ خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګانو
څخه سلامونه ستړي مشئ.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زیم.
د سیمې او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستی حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستیو پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
پا دفاعی چارو که دا امریکا دا پریکرو او پوزی خوزختونو پاده لا پنتگان نا را پورونه.
دا دیدر چنگ دا جوند پا امریکا که دا خبرون و لڑای دا امریکایان و دا جوند کلتوری، تولنیز او اقتصادی ارخون انزوروی او پا امریکا که دا افغانان و دا جوند لڑای او جوره درخیی.
دا افغانستان پا گوانده هیوادونو، اروپا او نوری نڑای که دا افغان کدوالو حال،
امریکا غږ د کړه او هر اړخیزو خبرو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو د روڼتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره عامو افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غږ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخکښ منبع په توګه په هر اړخیز